السلام علیکم. وخت په افغانستان کې لغرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په دغه پروګرام کې د ازادي راډیوي مجله درته خبرېږي. ډېر وخت خو له هغې مخکې یو دوه راپور هم لرو او خبرونه لرو. تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ او شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر سر له سبا پیلېږي. افغان حکومت په پام کې لري د هیواد په اتو زونونو کې اته معیاري ترانسپورتي ټرمینلونه جوړ کړي او د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په سوریه باندې د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د ممکنه هوایي بریدونو په اړه بیړنۍ غونډه کوي. پوره خبرونه. د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر سر له سبا پیلېږي. دغه کمیسیون مشر ګل اجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل چې د نوم لیکنې بهیر به دوه میاشتې دوام وکړي.
د سترام پروسه په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی په ښارونو کې او په دوم قدم کې په ولسوالیو او کلیو باندو کې. لومړی مرحله یو میاشت دوام کوي او دوه مرحله په ولسوالیو کې هم
ولسمشر اشرف غنی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له والیانو او د قلي اردوګانو او د پولیسو د زونو له قمندانانو سره د رای ورکولو د بهیر د ښېګڼې په اړه خبرې وکړې او ترې وی غوښتل چې په دې برخه کې د انتخاباتو له کمیسیون سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان کال د تلي یا میزان په 28مه نیټه ترسره شي. د نغلو د برېښنا د بند په لومړي توربین کې د برېښنا تولید عملا پیل شو. د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دا توربین د 25 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري خو د اوبو د کمښت له کبله اوس مهال یوازې 15 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي.
د نغلو د بند لومړی یونټ 25 میگاواټه ظرفیت لري چې د نړیوال بانک په مرسته د روسی کمپنۍ لخوا به تورغول شو او عملا بهره برداري ته وسپارل شو.
خغلی توحیدی وایي د نغلو د برېښنا د فابریکې دا توربین د 6.6 میلیون ډالرو په لګښت رغول شوی. افغان حکومت په پام کې لري چې د هیواد په اتو زونو کې اته معیاري ترانسپورتي ترمینلونه جوړ کړي. د ترانسپورت وزارت ویاند حکمت الله خوانج ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ په ار کې په یوه غونډه کې پریکړه وشوه. دغه ترمینلونه په هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف کې او همدارس د کابل په څلورو دروازو کې جوړیږي. په دې اړه د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی د اراضي ریاست امر کړی چې د اتو ترانسپورتي ترمینلونو د جوړولو لپاره دې ځای تثبیت کړي. ورزو د نړۍ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په سوریه باندې د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د ممکنه هوایي بریدونو په اړه بیړنۍ غونډه کوي. دا بیړنۍ غونډه د روسیې په غوښتنه نړیوالې سولې ته د ګواښ په خاطر دایریږي. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر واسیلی نابینزیا ویلي چې لومړیتوب د جنګ د خطر مخنیوی دی. خو د په خبره روسیې ته د امریکا د دې اونۍ ګواښونکو پیغامونو ته په کتو د لویدیز هوایي بریدونه امکان نشو ردولی. دی وایي دا ممکنه بریدونه به کړکېچ زیات کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په داسې حال کې د روسیې په غوښتنه بیړنۍ غونډه کوي چې داسې ښکارېدل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به پرون په سوریه باندې د ځنډیدلیو هوایي بریدونو په اړه له سره خبرې وکړي. امریکا ګواښ کړی چې په دوما کې د اسد د رژیم لخوا د کیمیایي وسلو د کارولو او د 43 ملکیانو د وژنې په غبرګون به د اسد پر رژیم راکټي بریدونه وکړي. روسیې او د اسد رژیم ویلي په دوما کې د اپریل په 1مه د کیمیایي وسلې نه دي کارولي. د کیمیایي وسلو د مخنیوي سازمان د روسیې د استخباراتو پخوانی جاسوس سرګی سکریپل او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د څرنګوالي په اړه د برتانوي څېړونکو تحلیل تایید کړی. او پی سي ډبلیو چې مرکز یې په حق کې دی پرون په یو راپور کې وویل د دې برید په اړه د دوی او برتانوي څېړونکو نتایج یو شان دي. په راپور کې که څه هم د دې موادو نوم نه دی اخیستل شوی خو ویل شوي چې دا مواد ډېر زیات خالی شو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون په یو بیان کې وویل په دې کې شک نشته چې په دې قضیه کې د چا لاس و. د ده په وینا یوازې روسیه د دې کار انګیزه او سابقه لري. او د عراق په شمال کې پرون دی جنازې په مراسمو بمی حمله لس کسانو وژل. راپور نوې د بغداد په د شمال په 280 کیلومتر کې په شرقت سیمه کې دوه بمی چاودنې ورسره له هغه یو شو چې یو جنازه هدیرې ته راوړل شو. د صلاح الدین والی علي دوده پرون ویل چې خای د تلفات شمیر زیات شي ځکه په 400 ټپیانو کې ډیری په نازک حالت کې دي. د دې حمله مسؤلیت داعش ډلې منله او په خپل خبری آژانس اماق ویل دي چې په دې حمله کې هغه جنگیالي په نخښه وی چې له عراقي پوسره یو داعش ډلې له عراق څخه وایستله. د عراق حکومت په دسمبر میاشت کې پر داعش ډلې بریا اعلان کړ خو ویل کېږي چې د دغه هیواد په ځینو برخو کې د دې ډلې خوري ورې ډلګۍ لا هم فعال دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر خپلې وسې پورې هڅه کوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پرون په یو راپور کې وویل د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې له 200 زیات ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او نږدې 1500 نور ټپیان دي. په دې اړه د احمد تکل راپور ته وګورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پرون یو ځل بیا د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د ملکي وګړو د مسؤلیت په برخه کې پوره هڅه وکړي. یوناما د افغانستان په جګړه کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه په خپل نوي راپور کې دا غوښتنه کړې ده. یوناما د خپلو څېړنو پر بنسټ وایي د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د مارچ تر 1.3 پورې 230 ملکي افغانان وژل شوي او 1415 نور ټپیان دي. د یوناما راپور د وسلوالو مخالفینو حمله د اکثرو ملکي تلفاتو علت بولي او د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال مخالفین له ملکي وګړو د ډال په توګه کار اخلي. د دې وزارت ویان محمد ردمنش ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه په هیواد کې د امنیت د ټینګولو لپاره پوځي عملیات په خورا دقت سره کوي او جدي پام کوي چې ملکی تلفات پېښ نشي.
مونږ کوشش کوو چې د خپل پالیسی او طرز عمل له مخې نه د تلفاتو کچې صفر ته تقرب وکړي، اما هغه کسان مسؤل د دغه تلفات دي چې په افغانستان کې جنگ تحمل کړي، خلک خپل ځان ته سفر ګرځولې او د خلکو د کورو څخه د موزي په هیڅ استفاده کوي.
یوناما په خپل راپور کې انتحاري بریدونه له چاودیدونکو موادو جوړې وسیلې او پیچلې ډلېزې حمله په افغانستان کې د ملکی تلفاتو عمده علتونه بللې. د راپور لمخه په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې د ملکی تلفاتو په شمیر کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې شپږ زیاتوالی راغلی، خو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی تلفاتو شمیر په سلو کې ډیر لاس کم شوی دی. یوناما د خپل څېړنو لمخې وایي د 2013 کال په لومړۍ روبه کې وشپېته ملکی افغانان په هوایي حملو کې وژل شوی او 15 اویا نور ټپیان دي. د یوناما راپور زیاتوي چې لدې ملکی وګړو په سلو کې 15 د افغان هوایي ځواک په سلو کې 15 د نړیوالو ځواکونو او پاتې د نامعلومو حکومت پلو ځواکونو په بمباریو کې مړه او ټپیان شوي دي. لبلې خوا د بشري حقونو ډلې وایي چې په افغانستان کې ملکی تلفات لا هم د خورا زیاتې اندېښنې وړ مسله ده. د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال ازادۍ راډیو ته وویل تر هغه وخته چې په افغانستان کې جګړه بند نه شي د ملکی تلفاتو مخنیوي به ستونزمن کار وي.
د جنگ د خېلی خوا ټول په خلاص مټ باندې د قوانینو تر کولاندې کوي او ورستر بلې ملکی تلفاتو کچا لوړیږي. ملکی تلفاتو ته د پېد ټکی خودلو لپاره یوازنۍ لار چي ده هغه په هیواد کې صلح ده، او د دې په خوا کې دایمه خبره ده چې دوی د ټولو قوانینو ته احترام وکړي. کلنک موږ ملکی تلفات بيخي لمنځه وړل نشو، د دې کچا چې نن موږ ګورو تر کومول شو.
د 2013 کال په پایل کې یو انتحاري بریټ کون کې د امبولانس په وسیله په کابل کې حمله وکړه او لسلو زیات کسانی ووژل او له 230 زیات نور یې ټپیان کړل. د دې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو ومنه. د رواني میاشتې په پایل کې د کندوز ولایت په چاردری ولسوالۍ کې له یوې هوایي حمله وروسته د ملکی وګړو د تلفاتو ادعا وشوه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو یو غونډه پنه ښشوه. افغان حکومت د موضوع د څرنګوالي د څېړنې لپاره کندوز ولایت ته یو پلاوی واستوه، خو د دې څېړنو نتایج تر اوسه نه دي روښانه شوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
پر کیمیاوي وسلو د څار یوې نړیوالې ټولنې د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسمومولو لپاره د کارول شوي زهري موادو د څرنګوالي په اړه د برتانوي څیړونکو تحلیل تایید کړی. برتانیا پر روسیې تور لګولی چې دا حمله د زهري موادو په وسیله کړې، خو روسیې دا تورونه رد کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان او پی سی ډبلیو چې مرکز په حق کې دی پرون په یو راپور کې وویل چې د روسیې د استخباراتو پر پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور د کیمیاوي موادو د بریټ په اړه د دوی او برتنوي څیړونکو د تحقیقاتو نتایج یو شاندي او پی سی ډبلیو که څه هم د دې موادو نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا مواد ډیر زیات خالص وو. برتانیا ویلي چې دا مواد یوازې پوځونه جوړولی شي. سکریپال او لوری یولیا د مارچ په څلرمه نیټه وروسته له هغه روغتون ته واستول شول چې د برتانیا په سالزبوري ښار کې پر یوه چوکۍ په بیسده حالت کې وموندل شول. برتانیا پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور لګولی چې د سکریپال او د هغه د لور د وژنې لپاره د نوویچوک په نوم د اعصابو له فلجونکو زهري موادو د کار اخیستو هڅه کړې. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون د او پی سی ډبلیو د راپور له خپرېدو وروسته وویل روسیا له کلونو راهیسې د زهري موادو په وسیله د حملو سابقه لري.
د اورګانایزیشن فور پروهیبیشن اوف کیمیکل ویپنز پبلیشډ
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په خپل راپور کې د برتانیا د موندنې چې د سالزبوري په حمله کې د اعصابو له فلجونکو موادو کار اخیستل شوی تایید کړی دی. د لومړی ځل دی چې د ناتو په قلمرو کې د اعصابو د فلجونکو زهرو په وسیله حمله کیږي. تبن موږ په دې برخه کې ډیر جدي اقدامات وکړل، خو په دې هم باید پوښو چې دا په تیرو څو کلونو کې د روسیې لخوا د بیرحمانه چلند لړۍ او سوابقو یو برخه ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان د پرونی راپور له خپرېدو وروسته په یو بیان کې وویل په دې کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې په دې قضیه کې د چا لاس و، ځکه د په وینا یوازې روسیا د دې کار لپاره انګیزه او سابقه لري. د برتانیا د استخباراتي ادارې جی سی ایچ کیو مشر جیرمی فلیمنګ هم پر روسیه تور ولګاو چې د سکریپال په قضیه کې د جنایي او دولتي فعالیتونو ترمنځ پولا ماته کړي، او وی ویل د پیخخې چې روسیا څومره زیاتې بیرحمه ته چمتو ده. روسیه د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې لاس لرل رد کړی دي، خو د برتانیا ګڼ شمیر متحدو هیوادونو له دې پیښې وروسته له یو نیم سلو زیات روسي ډیپلوماتان او سفارتي مامورین وایستل. د روسیې حکومت هم وروسته ورته ځوابي اقدام وکړ.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
مرانه چې تر دې دمو دغه پروګرام واورید، اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصره او چې ورپسې به د ازادي رادیو مجله خبره شي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د غزنی پر خواجه عمری ولسوالۍ د طالبانو حملې ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا په دې حمله کې افغان حکومتي چارواکو ویلي د درول لوړپوړو چارواکو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. ورځپاڼې د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو د یو استازي محمد عارف رحمان د قوله لیکلي چې د خواجه عمری ولسوال د امنیت مدیر او د دې ولسوالۍ د پولیسو مشر په وژل شوي کې شامل دي. رحمانی ویلی پر دولتي ودانۍ چې پټنګې امنیت ساتل سوی وو حمله د شپې پر شاوخوا 2 بجې پیل شو. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونه د یو لوړ پوړی امریکایي جنرال د خبرو په اړه مقاله خبره کړې ده. جنرال راجر تورنر چې په هلمند کې د اپراتیفي قواو د مشر په توګه دند تر سره کړې، په افغانستان کې د اوسنۍ جګړې د وضعیت په اړه په دغه انسټیټیوټ کې په یو بحث کې ګډون کړی دی. د ویلی د 2018 کال اپریل څخه د 2018 کال تر جنوري پورې ټیم خپل افغان شریکان دومره پیاوړي کړل چې له طالبانو ابتکار واخلي. جنرال تورنر زیاته کړی چې د دوی افغان شریکانو خپل مهارتونه ترلاسه کړي او طالبان یې پر شا تمبولي دي. د خبرونې په وینا دغه امریکایي جنرال زیاته کړی چې په هلمند ولایت کې د نړیوالو ځواکونو تر کمیدو وروسته طالبان د دغه ولایت پر لور په چټکۍ ورغلل. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونې د دغه جنرال له قوله لیکلي چې داسې وضعیت دوام ونه کړ او ډېر مهم خدمات وسول، لکه د هلمند ولایت د هوایي ډګر بیا پرانستل کېدل. د جنرال تورنر د اټکل له مخې حکومت د هلمند ولایت د هغې برخې چې زیات نفوس لري کنټرول په خپل لاس کې لري.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروخات پوهان محمد رحیم الهام په اړه راپور جوړ کړی.
پوهان الهام پښتو او دری ژبو ته لنیمې پړۍ خدمت نه وروسته د 2003 میلادي کال د اپریل په درېمه نیټه عمر او نن
په هنر جاج کې به له پیر محمد کاروان سره د روان شعري بهیر جاج واخلو.
زه به چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبیعي او فطري ډول د پښتو ژبې جوړښت داسې دی.
فنکار برخه کې له پوهان رزقي نړیوال سره د هغه په کار نوږیګو
چې اتحاد مشرقي چې ورته نګراو رسپانه ده باغې کې دوه شیرونه اروخات بنا صاحب دی خو وشي رحمت شي دا په هغه باندې چاپ شوی دي او رسمي
په زر پانه کې با لنډ کې سان نیاز بین واوري
په والا کو د شرو مبي همدا چې می کار خلاص کړو لام لام نه ونی غکړي چې دروازه ټک ټک شو او درغلم.
ادب جام کې با د ملکیار غرشین د ژوند احوال واخلو.
د ملکیار د ژوند وخت د سلطان معز الدین غوري معاصر وو او د پچګړو کې د سلطان ملګری هم بو
او رخمین خیال کې یو شهید شوی پلار ته د یتیم ګلی او پلار خبرې عزت زور خړو خاموشي رازن شور خړو لوی وبمونو مروغ کور خړو نامرد جنگ را څخه ورور خړو لويشت پټیر ازنی پور خړو.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
لنن څخه 15 کال وړاندې د اپریل په 3 نیټه د افغانستان وتل ژپو او د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رحیم الهام لدینړی وکوچید. هغه د پښتو او دری ژبو د معاصر ژپوهنې لا بنسټ ایښودونکو څخه او په میراث کې ګڼ علمی او تخلیقي آثار پریښي دي. د استاد الهام د معاصر ژپوهنې په برخه کې رویش جدید د تحقیقي دستوري زبانی دری او پښتو ګرامر طرحه له مشهور او مهمو څېړنو څخه دي. نو د همدغه ارزښت لمخې د ازادي رادیوي مجلې نننۍ غڼه د اروخات پوهان محمد رحیم الهام روح ته ډالۍ کوو او خبرونه له فرهنګي خبرونو پیلو.
استاد حبیب الله جاج پختنځی ومر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی استاد پوهنمل حبیب الله جاج پختنځی د ورپیخې ناروغۍ له امله د ژوند پور پرې کړ. استاد جاج په نړیوالو ادبیاتو کې له انګلستان هیواد څخه ماسټري اخیستې وه او د کابل پوهنتون د فولکلور پوهنې، کره کتنې او نړیوالو ادبیاتو استاد و. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټره زرغونه زیور وایي استاد جاج یو له او استادانو څخه وچه په معاصر ادبی تیوري خپوهیده. نوموړی وای استاد جاج نږدې 30 کاله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد پاتې شوی و. او د پسرلی پر اتک سره د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې دودیزې مشاعرې او میلې وشوې او ځینې به په نږدې راتلونکي کې وشي. په کندهار کې هم د انارګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه چې پکې د بیلابیلو ولایتونو شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. زموږ همکار صادق رښتینی د انارګل دودیزې مشاعرې ته ورغلی او له مشاعرې راپور برابر کړی.
پښتون احساس خپلوي پالي، بل ور تشکلا نه بخشي، ولس د خپل سیمي فطرتي غوندي سنگار دی.
دا نارګل دغه دودیزه کلنۍ مشاعره د پنجشنبې په ماښام 9 بجې شروع او تر 2 بجو دوام درلود. لومړۍ برخه وینا وو، دوهمه برخه شعرونه او وروستۍ برخه ټنګټکور یا د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې وه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر محمد رسول باوري، د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر پیغام ولوست چې پکښې ویل سوي وه په ټولنه کې فرهنګي هڅې د سولې په راوستلو کې ډېرې ګټورې دي. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر په خپله وینا کې شعر د ټولنې د اصلاح لپاره یو ښه وسیله وبلل او زیاته یې کړې چې شاعران باید د ټولنې د سمون لپاره د شعر ژبه په رښتیني ډول وکاروي.
شعر او شعري لړۍ هماغسې چې د معنویت یوه خورا مهمه پانګه ده، په هماغه اندازه د ټولنې د سمون او اصلاح لپاره یو وسیله ده. په هره پیمانه چې زموږ شاعر زموږ د ټولنې انعکاس په رښتینې توګه وکړي، په هغه پیمانه به موږ د اصلاح پر لور باندې ګړندي ګامونه اخلو.
په مشاعره کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل واري بریالي د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام ولوست چې پکښې دغه ډول غونډې د ژبې، فرهنګ، دودونو او شعر د تقویې لپاره مهمې ګڼل سوي وې. په پیغام کې همدارنګه زیاته سوې وه چې دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
مشاعرې او شاعرانه بانډارونه د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې، د ولسونو د بیدارۍ، د یووالي د تحکیم او شاعرانه ذوق د خړوبولو غوره وسیلې دي. له همدې امله ورته سلګونه کسان په خورا شوق راځي، کلام اوري او خپل شاعران لمانځي. دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې او ناستې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
تر وینا وروسته مشاعره پیل سوه او شاعرانو د انارګل، سولې او د وطن په ستاینه شعرونه وویل.
موږ له هغه اوښکې له سترګو پاکې کړې نه وي، د یوه شهید په جنازه کې مې وګړي مړه سو، زه سوله غواړم. جګړه کې مې وګړي مړه سو، په ښوونځي او مدرسه کې مې وګړي مړه سو.
لکه پیروی د اوبو یمان د ډیرو داسې حق وینو نیا وایو په خوله، موږ یو عجب خلک یو او خبرې سرې لکه سکروټې په تحفه ورکوو، خبرې سرې لکه سکروټې په تحفه ورکوو، بیا هم تقوا کوو پر څه، موږ یو عجب خلک یو.
د مشاعرې وروستۍ برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې وه چې پکښې د کندهار محلي سندرغاړو د انارګل، سولې او نورو برخو اړوند سندرې وویلې.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په خوانی استاد اروخات پوهان محمد رحیم الهام پښتو او دری ژبو ته شاوخوا نیمه پیړۍ خدمت کړي او په میراث کې ګڼ علمي او څېړنیز آثار پریښي. د اپریل دریمه نیټه د مړینې 15 تلین پوره شو. رحمت افغانی د ژوند او کارونو په اړه یو راپور لري.
پوهان محمد رحیم الهام د افغانستان د علمی کډیو یو وتلی او منلی علمی شخصیت او د کابل پوهنتون استاد وو. استاد الهام لنن 15 کال مخکې د 2003 میلادي کال د اپریل په دریمه په امریکا کې د اویا کلونو په عمر مړ شو. پوهان الهام پښتو او دری ژبو ته لنیمې پړۍ خدمت نه وروسته د 2003 میلادي کال د اپریل په دریمه نیټه ومړ. هغه د دې ترڅنګ چې په خټه پښتون مومن و، د دری ژبې په ژبپوهنې او ادبپوهنې کې لوی لاس درلود او هم یې د پښتو معاصر ګرامر په برخه کې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د دې ترڅنګ چې پوهان الهام د دری ډیپارټمنټ استاد و، خو د پښتو ژبې د ګرامر په برخه کې کارونه نه ستړې کېدونکي دي چې ګڼې مقالې په وږمې مجلې کې خپرې سوې دي. د کابل پوهنتون استاد پوهان قیوم وایي چې په افغانستان کې د معاصرې ژبې له سرلارو څخه یو پوهان الهام و چې د ادبیاتو ترڅنګ یې په ژبپوهنه کې ډیر کار په برخه ده.
جناب مرحوم پوهان صاحب الهام در راستای ادبیات زبانشناسی
و مرحوم پوهان الهام د ادبیاتو، ژبپوهنې او شعر په برخه کې ډیر لوی کار کړی دی. د لومړي ځل لپاره استاد الهام و چې په افغانستان کې د معاصرې ژبپوهنې بنسټ کېښود. هغه یو کتاب لري چې د روش جدید در تحقیق دستوري زبانې دری ده چې په حقیقت سره دا کتاب د معاصرې ژبپوهنې پر بنسټ لیکل شوی
زبانشناسی معاصر است.
دی وای چې د پوهان الهام اړیکه له پوهنتون سره زیاته وه او په وروستیو کې علومو اکاډمۍ ته لاړ او هلته یې د څېړنې په برخه کې کار کاوه. لیکوال او شاعر پرتاو نادری وای چې د استاد الهام مورنۍ ژبه پښتو وه، خو هغه د دری ژبپوهنې په برخه کې کار کاوه او د هغه څېړنیز کار د وخت په نادرو څېړنو کې راځي.
یکی از ویژگی های دیگر شخصیت فرهنګي
د استاد الهام د شخصیت یوه خدا ده چې له یو شمېر نورو شاعرانو سره یو ځای د خپل وخت وخت د هي او معاصر شاعری د علم بردارانو څخه وو، خو وروسته وروسته هغه د علمی شخصیت یو بل خار را څرګندیږي چې هغه په څیړنه کې یو ځانګړی نوم پیدا کوي. له بدبخته د استاد یوازې یو شعري ټولګه موږ ته راپاتې ده او په ادبي او ژبنۍ څیړنو کې زیات کتابونه راپاتې دي. د ده په خبره چې استاد الهام شاوخوا 120 تحقیقي آثار او مقالې لري او پرته د استادۍ یې د یو شمیر چاپي رسنیو مشري هم کړې ده. محمد رحیم الهام د فضل الدین زوی په خټپ مومن او د کابل په رشخورو سیمه کې په 1911 کال کې زیږیدلی، نوموړي لومړنۍ او د لیسانس زده کړې په کابل کې کړې، بیا د ماسټرۍ زده کړو لپاره امریکا ته لاړ. هلته یې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې وکړې او بیرته هیواد ته راستون سو، او له څه مودې وروسته په 1990 لمریز کال کې تاجکستان هیواد ته لاړ او هلته یې د ژبپوهنې په برخه کې دکتورا واخیستله، او په 2003 میلادي کال د اپریل په 3 نیټه په امریکا کې د حق دایې ته لبیک وایي.
له شاعر روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړې ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیستی.
هنر جاج
کاروان صاحب، ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
دا خبره ده عابد صاحب، پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده، په طبیعي او فطري ډول د پښتو ژبې جوړښت داسې دی چې خبره پکې ډیره ښه سندره کېدای شي. له بله پلوه نننی د شعر دور چې دی تر پخوانه ډیر ګړندی روان دی، هغه کېدای شي ډیرې وجې ولري. یوه وجه یې دا هم ده چې مطبوعات بیخي ډیر شوي دي، د شاعرانو کتابونه ډیر خپرېږي، انټرنیټ کې فیسبوک کې بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانې ډیرې شوي دي، ادبي غونډې بيخي ډیر شوي دي. دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوې ده، او کتابخانې ډیرې دي، خلک د کتاب لوستونکي او اخیستونکي ډیر شوي دي. او د دې ترڅنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې، په پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوې ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، هغه یو پر رادیوګانو کې کار کوي، د مجلو سره کار کوي، له نور خبرونو سره کار کوي، او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم ترلاسه کوي چې د ویژبې د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډېر لوی خبره ده.
کاروان صاحب، نن سبا د نثر پر تله شعر ډیر لیکل کیږي، آیا د غمر ډیر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟
یو څه چې ډیر شي کمیت ډیر شي نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول د الف نتریا پر ټول ښه شاعران هم نوي، نو په دې کې به مثلا خمخا داسې وي چې په ډیرو کې به یو نیم ګل غوندې شاعر، یو نیم ډیر ښکلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره په ډاډ سره ویلی شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډیر تغییر راغلی دی او ډیر پرمختګ کړی دی، ان شاء الله نور به هم پرمختګ کوي. او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر ده یا دا شاعري ډیره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې یوې لویې زماني فاصلې دپاره محتاج وي چې فاصله پې تېره شي، چې آیا دا د دې شاعر دغه لفظونه چې دي، د دې شاعر د خیالونه او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره، یعنی په داسې یو ژوندي روح سره ویل شوي دي چې یو بلې زمانې ته هم ځان رسولی شي. او که داسې کله کله وشي، مثلا یوه سندره وي، یوه غوغا برپا کې جوړه کې، هنګامه جوړه کې، وروسته وروسته د خلکو زړونه ووهي، بیا ژوندی نه شي پاتې. یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصلې ته هم ضرورت دی. خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې چې قضاوت کوي، نو شاعري تر پخوانه ښه روانه ده.
زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وي، آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اوري تغزل ویني؟
استادې پکې خامخا پکې شته. ما تاسو ته وویل چې دا اوس بیخي ډېره شاعري کېږي، ډېره چاپ کېږي، غونډې ډېرې دي، نو په دې ډېرو کې خامخا داسې لالونه او غمی پیدا کېږي چې هغه کې شعریت دی، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولې خښوي، نو دا پکې شته.
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله، اورېدونکي به فکر کوي چې شعریت شیده پشیر کی تغزل شیده پشیر کی نو کپدا غل غرنا واشوی
دا لگا خبر لگا گران هم دا ډیر مشکل خبر دا د شیر پاړه یا د هنر پاړه خبرې کول زکه چې هنر او شیر چې دا د الجبر یا د فزیک او کیمیا د فرمولونو غوندې نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علوم باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم دا کېدای شي چې هغه شیر په اصطلاح یو تکراری خبره ده چې داسې د میوو غوندې خوند او کیف لري. کېدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي او هغه خوند هغه سره زړه لګیږي، د ځینو بیا بل ډول خوند په زړه لګیږي. شعریت هنریت دغه دی چې یو خیال یوه مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړي خواږه لګیږي، په هغه الفاظو کې چې کم فکر کمه مفکوره او کم خیال نغښتی وي هغه هم دغسې لوي داسې زاویې نه راخیستل شوی وي چې سړي ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډېر ښکلی ښکاري. البته هغه چاته چې د ذوق خاوندان دي که نه، ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پوهیږي، خوند به ترې واخلي مګر په تشریح کې په دې کې کېدای شي ټکنی شي په ونه پوهیږي. خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړی شي نو هغه موږ شریعت ویلی شو، یعنی لفظونه کلمات خیالونه مفکوره دا ډېر په مناسب انداز باندې په یو طبیعي انداز باندې په یو صمیمانه انداز باندې د یو ژوندي روح په لرلو سره راغلي وي، خوند ولرلی شي او یو داسې یو هنري حجاب په کې وي چې د بربنډوالي نه یې ساتلی وي. نو دغه شریعت دی زما په نظر باندې. خو
کاروان صاحب په دغه وروستیو څو کلونو کې زموږ ځینې سندرغاړي ځوان سندرغاړي هغوی داسې میدان ته چې راوتي دي نو د اهل ذوقو لپاره شعرونه انتخابوي. دغه نوی انتخاب یعنی د ښه شعر انتخاب موسیقۍ ته دا په ټولنه څومره مثبت اغېز پرې استلی شي؟
خبره داده چې شعر یا هر ښه خبره چې دا په خلکو باندې ښه اغېز لري، نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي، په ښه ډول باندې ترانه شي، په ښه ډول باندې سندره شي، له یو ښې موسیقۍ سره راشي، له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګیږي، او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه، نو دا خامخا اثر ښندلی شي.
کاروان صاحب بیا شعر ته راشو، نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي، شعریت پکې وي او یا د اهل ذوق پام ور واړوي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپله پیمانه وي، یعنی سړی په چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي، یا مثلا خپله سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یوه لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت هم په کار وي که نه، چې سړی یو پرلپسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي او د ده هغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي دا د ده ریاضت او د ده هغه شاعرانه فطرت طبیعي فطرت دا بیا سره لاس په لاس کېږي. سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي، ښکلي وي، د شریعت درلودونکي هم وي. نو
دغه ریاضت څه وي مثلا؟
یوه مینه ده چې یو څه سره د زړه تړلی وي او په مینه د زړه ورسره تړلی وي، داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه په کې وي یا کومه بله خبره، نه نه، دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دې ورسره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې هم نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که مونږ او تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کشف یې کړی ده، عناصر یې کشف کړي دي، د هغوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی. توجه ډېر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی، بالاخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی ده یا مثلا یوه بله تجربه کوله، دغې تجربې په نتیجه کې یو نوی څه پیدا کړی دی. لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی، هغه کومه بله ساینسي تجربه یې کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډېر زړه تړلی و، یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساینس سره یا د اختراع سره زړه تړلی و، هغه د چې کومه بله تجربه کوله په دې څنګ کې دوه ترونه سره ولګېدل، یو پړک رڼا یې وکړه چې دغه د برق د ایجاد سبب شوه. یو څه سره دی چې پرلپسې زړه وتړلو وتړلو، دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې راغونېږي، دغه زړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړېږي، لکه په څانګه او په ونه به بدلېږي، او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي، یا کله کله ناڅاپي چې مخکې دې ډېر فکر هغه سره کړی وي کړی وي، ناڅاپي یو دروازه درته خلاصه شي، یو تابلو د هنر تا ته په لاس درشي، که شعر په برخه کې وي، که د داستان په برخه کې وي، موسیقۍ په برخه کې وي، که په بله برخه کې وي. نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډېر په مینه زړه تړل دي، دې ته ریاضت وایي. یعنی دا داسې تا یو ډیر لوړه دنګ څوک چې پوریزو کې تا نه پټه دا غته په ذهن پزړه کې نیولې د چزه بده ته ورزم نو دې لپاره ته مختلف لارې لټوي همیشه د لپاره د دې سفر په لټون یې او همیشه د لپاره د ستاسو ورو او ستاسو دا غوښتنه ده چې زه به دغه څوک ته ورسېږم کبه دې کې ډیر مشکلات هم وي ته به د ټول مشکلات زغمې لارې به ور جوړوې د اوسپنې سپلای به جوړوې بل اخر دې څوک سر ته بخمخه رسېږي ولاره به ته خدای په لاس درکوي
تاریخ لیکونکي د حقيقي او عيني واقعيات په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکار کولو په نیت تاریخ لیکي د فنکار نننې برخه کې د افغان تاریخ پوه شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدل
فنکار
استاد ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې پیژندل شوی نوم دی خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی
زما خپل نوم چې محمد صدیق دی تخلص کورنۍ چې دی رازقي نه او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود وو زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت وو نو دغه زما تخلصونه تر دغه اندازې دي تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستی ده لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستی د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي او نمره فارغ شوی یم د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي د نهویشتمې سنې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر وو هغه چې به اثار راوړل او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و هغه به ما کتل د هغې نه په اقتباس سره و زه به تحریک کېدم چې ما شاعري ده خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب د خدای وبخښي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوي دي او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی د هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه هلته د مطبوعات یم تر اوسه پورې دا چې په کومې زمینو کې دغه دی نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و زه جوړو سره نه وم په دې حساب ما ټول مو په تبدیلۍ تېر کړی دی او دغه تبدیلي زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده هرې رشتې ته چې تلم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی ځان مې پکې رسولی دی نو په دې حساب کې ویم ټولو دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولي چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرضته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم مثلا په زه چې ولایاتو ته تللم ما خپل ګزارشات لیکلي دي په هغې سره زما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي نو په دې حساب وایي چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي نو داسې ورپې سره چې مګر روسیا وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم زه اکاډمي علومو ته لاړم او هغه علت دا و چې ما د پوهنوالۍ او پوهندې رتبې مې تر اکاډمي علومو نه اخیستې او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتکار دي د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو وم نشرات یې ټول ماته مفتلا کړ په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ تر چې بس نشره د کوشانیان د بینالمللي مرکز کې زه علمي منشي وم نو بنا اند واستان شناسی ته هم لا و تللا او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه واستان شناسی کې په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر او چاپ شوی چې د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې لږه د پنځوسو په حدود کې زما چاپ شوی د ترجمو په حدود کې د اهتمام په حدود کې چاپ شوی دي
استاد که د خپل اثر نمونه را ته واخلې دا چې په کومو برخو کې لیکل شوی دي
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نشي چې هغه د یو بیکر خاصیت لري هغه ته د زامنو نمونه څه چې د نسل نمونه دي نو په دغه حساب د تزوبه ما زما د خپل کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډیر زیات دي تاسو وخم نیول کیږي نو فکر کوم نو زمینی سړي معمولا په لکه چې ویل چې مثلا په غزل کې پا په داستان کې ملي کې داستاني د حملر ما مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مینه نه چاپ شوی هغه د دې مثلا د مثال په توګه په داستان شناسي کې چې ما خاص دغه دې چې د افغانستان ټول خارونه می په عموم کې په دوه جوړو کې معرفي کړی دي چې دا هواس خارونه د تاریخ باندې کې معرفي کړی دي او په مستقیل ډول می په مستقیل ډول می دا مثلا بامیان باندې کار کړی دي په بلخ می دوه سره لیکلي دي په جوزجان می لیکلي دي په هرات می لیکلي دي په قندار می لیکلي دي همدا شور په شراتی شو یو واج په غزنی باندې او په لوګر باندې د غزنی باندې فاتیر او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې می لیکلي دي په نګرهار باندې می لیکلي دي په کونړ باندې می لیکلي دي نو بنا ټول خارونه ما معرفي کړی دي چې زما په خپل د سر علاقه باندې ډیر زیات تفصیل ده چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړو او دوستانو تشویق کړو ما نو په دغه می هم ما ډیر کار کړی خاص کری کې هم مثلا حسابونه لرم چې لاغې نه ډیر بیکر کتاب چې دی هغه دی چې هغه د افغانستان او پوز د تاریخ وګړو کې دا غیر لاند تاریخ هغه هم چاپ شوی د دفاع چاپ کړی دی او دا شنو یو په کوم راوونی سره کې مستری مثلا د کمکن د لپاره اثر درمه ډیر متاسفانه چاپ شوی نه دی په اخبارونو مجلو کې چاپ شوی نه نه دی چاپ شوی
څنګه کېدل شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغه ک داستانونه لیکي په مغه برخه کې وي یا شاعري کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپيږي خو تاسو هم په لرغون پیژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نور خو ته تللی
اندا په خپل هغه پښتنه چې باید تاسو چې ما سره وګوري باید پښتنه زمانه وکړي ځکه د دې ډول کار کول نقصه لوی اداره چې تمرکز په یو دغه باندې نه پاتې کیږي او په ډیرو تمرکز کول دغه جنبه ضعیف کوي خو ما د تعارض کې چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ کې کړی دغه تبدیلۍ او را تبدیلۍ دا د دې باید شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځم ورسوم هم څه دا تبدیلۍ دي ما د مثال په توګه زما د ډاکټرې سره څو د کیمیا د پوهنځي نه خلاصې ما د مارشته د عربي فنتو کیمیا وګاړ زما د ټیپ سره ته مګر زه شرایط ته شرایط اوستم چې پنځه جزایي ورکا لوی څو په کمانډو ته لوی څو کمانډو د ګرځېته ورکړه زه تلنه به سره ګرځېدل مجبوري ما په ټیپ کې وستا کې کړی دی کنه
استاد کا اخر کې یو شعر راته وایي
دا شعر سلیم د شعر په اختفاء دی سلیم خو البته زموږ په خوره ډیر خوښي و شاعر و زل په خپرې کړه مال خوب راځي زل په خپرې کړه مال خوب راځي توری تیری کړه مال خوب راځي د بیلتانو له شوګیرو ستړیم د بیلتانو له شوګیرو ستړیم د وېسال شپې کړه مال خوب راځي د خوګیمینی په لولو لولو کې د خوګیمینی په لولو لولو کې تمې لحظې کړه مال خوب راځي زوزانو ډډي سوري کړي راته زوزانو ډډي سوري کړي راته لیچی پستې کړه مال خوب راځي تریخ انتظار می خوب لسترګو وړې تریخ انتظار می خوب لسترګو وړې پوره وعده کړه مال خوب راځي د پلوشو پغې کې وا می چوا د پلوشو پغې کې وا می چوا ویخیر وګمې کړه مال خوب راځي سبا ته تلونکې په اوږده سفرم سبا له تلونکې په اوږده سفرم لندې کیسې کړه مال خوب راځي راستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی راستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی او تاتې دی وی کړه مال خوب راځي او تاتې دی وی کړه مال خوب راځي
ډیره مننه استاد
تاسو نه هم مننه
کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري لوستونکې د ځان په خوړه کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري د زرپانی پان ننې پانه کې زموږ همکارا وګم جبر خیل لنډه کیسه نیازبینه دراوروي
نیازبینه حسې په نام نیازبینه وا نه یې په دې دنیا ناز او نه بلڅ نلچا سره د دې خنداوه او نه د زړه خواله بس داوه او ټول ورځ واګانی کله به یو جل پاکوله او کله به یو واخرول دا نو د خدای ویشته چی چاته څور کوي او چاته څوک داسې پیدا کړی چې ژوند دی وشي به هم له خندانه نوی خالی خدای سي خلک یې هم پدی نه تر سنړی پیدا کړی چې په ټول عمر یې هم خنداونه لید خندا خلاص چی یو کپ مړی هم په آرام ورته نه رسی د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه بالا کلونه یې شوی وو چې نیازبینې له خوشحالۍ سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. څویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې. بس داوه او کار کبله کاره وزګاره شوه. بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ. لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوک یې؟ کنجرې مرداری څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو؟ بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې. زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میښې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې وم. ابۍ همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تا نه پېژنم، وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو. بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکاره یې وایي؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو په ځان پوه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تیر مازیګر و. اوس هم په هماغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ. د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت پشان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې پر ډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم. نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو. دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ واه ابۍ، څه شوې هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ، له څه نه مې خبروې؟ اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه راووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبری نن کوم بدرد ونه ویل. شپه شوه. نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پرېوته. د نیازبینو لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبری نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه. ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو اوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو. لمر بلان و راختلی چی د اکرم په کور کې غوغا و. اکرم په ډیر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناول باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا دی دا خط وګورئ. زه خو بې سواده یم، راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی و. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډیر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي، مینه درسره لرم ستا زړګی.
د ادب جام دا برخه مو د پښتنو یو میړنی شاعر او جنگیالي مشر ملکیار غرشین د ژوند احوال ته ځانګړی کړی ده. د ادب جام دا برخه سهارګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
ملکیار غرشین. ملکیار د پښتنو یو مشهور ستانه قوم ده چې په خوای یو وچ غرشین او آباد کړی وو، نو ځکه دوی غرشین بولی. دا قوم د کندهار خواو کې اوسېږي. ملکیار له دغه قومه یو خراستانه او مشهور سړی دی چې د پښتنو مورخان د ذکر په خپلو مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله هیروي لیکي چې ملکیار د شیخ ابوبکر توسی معاصر وو او په ډیلی کې یو ځای درلود چې سلطان شهاب الدین غوري د ملتان د یرغل پر وخت ته بخلی وو او د ده مرقد هم هورې دی. دا روایت چې نعمت الله کلی دی څو سوه کاله د مخه سلیمان ماکو هم دغه سې راوړی دی او ځینې ښکاري چې د ملکیار د ژوند وخت د سلطان معز الدین غوري معاصر وو او دی په جګړو کې د سلطان ملګری هم وو، ځکه چې سلطان لومړی پلا پر ملتان په 1571 کې حمله وکړه. نو د ده د ژوند زمانه هم په دغو وختونو کې تخمینولی شو. سلیمان ماکو د ده په احوال کې همسې لیکي. نقل کاوشي چې په روزګار د شهاب الدین غوري چې په ډیلی کې هغه ستر واکمن ټاټوبی و روخانه او همهوري مړ شو. نقل کاوشي چې په جوبله کې مسلمانان تر شا ولاړو او کفارو برې وکړ. لری نه و چې مسلمانان شي د کفارو په کټارو پوپنه او دښمن برې وکړي. ناڅاپه شیخ ملکیار راغی او پر دښمن یرغل وکړ او ډیر زختي ووژل. نور مسلمانانو هم د ملکیار تر اړخ توري وکخي او سره ومرړلې دخنه. ستر څښتن دوی ته په میړانه د شیخ خور کړه صوبا او برای چې په خوای هم نو په برخه شوی د چا هیڅ کله په هیڅ ځای کې. د سلیمان ماکو له دغه بیان ښکاري چې ملکیار یو غښتلی توریالی سړی هم وو او د توري او ادب له څښتنانو څخه و چې له سلطان سره یې په جهاد او جګړو کې ملګري کوله. داسې ښکاري چې ملکیار پر جنګیالي توپ او توریالي توپ سربیره ادبي ذوق هم درلود. پخپله هم شاعر وو او د نورو پښتنو شاعرانو اشعار هم تل لوستل، لکه چې سلیمان ماکو د شیخ اسماعیل سربانی شعرونه د ملکیار له خولې را نقل کړي دي. د زهد تصوف او عرفان له پلوه هم ملکیار ښه شهرت درلود او مورخان د ده له نامه سره پران هم لیکي. د ده عرفانی شهرت دومره ډیر و چې تخمیناً 2.5 کال وروسته سلیمان فیروز شاه ډیلی ته نږدې فیروز آباد ښار جوړ کړ. نو هلته دې پاچا د شیخ ملکیار پران په یادګار یو سری جوړ کړ چې د هغه عصر مورخ ضیاءالدین برني پر 1750 هجري کال ذکر کوي. لکه چې مورخان تصریح کوي ملکیار په ډهلی کې اوسېده او همهوري مړ شو او په دغه ښار کې د شیخ ابوبکر توسی له مزار سره یو ځای ښخ دی. او د سلیمان ماکو د وینا له مخې په هغه میدان کې چې شیخ ملکیار د سلطان معز الدین له لښکرو سره یو ځای جنګېده او نږدې و چې د سلطان لښکر ماته وخوري، نو دې توریالي ادیب او عارف د ننګ او جنګ یوه سندره وویله او لښکریان یې همت شجاعت او توریالیتوب ته تشویق کړل. څو په پای کې بریالي شول او د جنگ په ډګر یې بریا په برخه شوه. سلیمان ماکو لیکلي چې په جوبله کې ملکیار دا پارکی وویل چې غازیان وپارېدل او په څیر د زمریو ورتوی شول. څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی. څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی، ایواد د بل دی غازیانو ګوري څختن ممل ده غازیانو راسه ټول شاو خواسه غازیانو راسه ټول شاو خواسه د شهاب پملاسه دښمن مغوت کړي څختن ممل ده څختن ممل ده اوس مو يرغل ده ایواد ده بل ده غازیانو ګوري څختن ممل ده
شاعر نمری د همدغی خبری په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموزو په پام کې نیولو سره شعر لیکلی تل ژوندی دي په ورېښمین خیال کې په وطن د یو شهید شوي سرتیری یتیم بچی خپل پلار ته ګیلې کړي او د وخت ناخوالی بیان کړي دي
زما په وران وطن مینه پلاره زما په وران وطن مینه پلاره په لوغړن چمن مینه پلاره څه شوي آواز مې اوري بې وسه سوز مې اوري ساز مې اوري زړګی مې اور اخلي زړګی مې اور اخلي نور چغې وهم زخم مې زور اخلي نور چغې وهم او وینه مې شور اخلي نور چغې وهم د دې وطن حالات نور نشم لیدل دې وطن حالات نور نشم لیدې او ته هم نه چې زړګې مې سپک کړم د هدیرې خاورو کې ورکه پلاره د هدیرې خاورو کې ورکه پلاره ته خو دوران کلي رغون کې زوړ شوې تا خپله توره ګیره همدې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سوله راوړي دل تب امن راوڑی دل تب جنگ ختم کړی دل تب سول راوڑی تا خپل مین ورکړه تا خپل مین ورکړه تا خپل وین ورکړه خود دل ته سول نشوا او نه هم جنگ قرار شو پلار خبرې چې اوس سره واندې پلار خبرې چې اوس سره واندې پلار خبرې چې څه کیږي دلته ستا د ننګونو خاوره ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي نو دا حالات څنګه وزغمم چې مې د بې وسه مور څادر خرڅیږي او یتیمانو ته خان گواخیږي پلارا خبرې دلته اور راکوز دی پلارا خبرې دلته اور راکوز دی د نامعلوم طرفه شور راکوز دی د زورورو خلکو زور راکوز دی او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړم خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړم ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړم چې راته ډاډ راکړې ووایې چې خدای خو مشته الله به امن راوړي بیا به چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي یا به چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي خوف افسوس ارمان په دې کوم خوف افسوس ارمان په دې کوم چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم پلاره خبرې عزت زور خوړو پلاره خبرې عزت زور خوړو خاموشۍ رازن شور خوړو لویو بمونو مرو کور خوړو نامرد جنگ راڅخه ورور خوړو او لویشت پټې رازن پور خوړو پلاره خبرې عزت زور خوړو خاموشۍ رازن شور خوړو لویو بمونو مرو کور خوړو نامرد جنگ راڅخه ورور خوړو لویشت پټې رازن پور خوړو پلار په دې وطن کې څه ونشول پلار په دې وطن کې څه ونشول د باغیرت د ننګونو شمله دا سره ماته شوله لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي غمونه راشي او خوښۍ مقات شي دلته ګلې وشوې طوفان پی راغې دلته ګلې وشوې طوفان پی راغې مینه ووژله او احساس طوفان خاورې کړ پلار ستا بچی یم ستا پل تب خرسوم پلارا زستا بچیم ستا پل تب خرسوم چې دی په پل لاړ شمه پلار کوخخ کوم چې یتیم له ظلم خلاص کړم د کونډې مور په سر څادر را سم کړم د ښکاری تور ټوپک هرې هرې کړم یتیم له ظلم خلاص کړم د کونډې مور په سر څادر را سم کړم د ښکاری تور ټوپک هرې هرې کړم د مرغۍ ورانه ځاله ورغوم د ښوونځي توره تخته جوړه کړم په وینو سور سړک له وینې پاک کړم واړه خدایانو وژنم ځان یې له شره خلاص کړم خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي د اژدها مقابله نه شم کړی نو ځکه تا بانه کوم وایم په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته روژه راغلي خو اختر غوندې سړی نشته نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم نور مې تر شا لکه د غر غوندې سړی نشته د چا د لوړ عظم نازک زړګي نښان خاور شو د چا د لوړ عظم نازک زړګي نښان خاور شو لکه ګلاب لکه نښتر غوندې سړی نشته اوس د تیرو تورو له خره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخې ته د سپر غوندې سړی نشته
د یارانو تشي